السلام علیکم، اته بجې شوې. زه امید زهیر ملیم. لومړی لند خبرونه واوري. د اوترش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب زد سیرو په افغانستان کې سیاسي لاري د اوسنی کړکېچ د حل غوښتنه کړې. دا غونډه چې پرون پایته ورسېد، ګډون کوونکو یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. تفصیل به وروسته واورئ. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبر ورکړې چې په پام کې دا نوې لار په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلی ویلي چې د دې لارې دغونه بعد افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام د غوراوي د لوبډلو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی ده.
په ټول کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره کولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د اسیایي ملتونو شلو کلونو د کم عمر ځوانانو جام ته د غوړوي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې جمعه ماخام د کوربه هواد عمان لوبډلې پر وړاندې لوبه په یو ګول سره وګټله. افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبېږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په پوله د نخوتو لامل اندېښنه ښودلی. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیچ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدول ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې اوږدو کې د نخوتو په پایله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غازو د یو ټانکر د تشیدو مخنیولی. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غاز دا بستۍ وارد کړي و پرون د سپتمبر په 18مه فرانسوي خبری اژانس ته ویلي د غازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 18مه په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي غاز د ټانکرونو د تشیدلو مخه ونیوله. دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له کبله د روسیې د غازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې روسیې څخه د فوسیلی موادو واردات سمدستی بند کړي. اروپایي ټولنې او سویډن د روسیې د غازو صادرات نه دي بند کړي، خو یوازې له دې هېواده د تیلو او د ډبرو د سکرو صادرات یې تحریم کړي دي. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په ویانا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی، خو د روان کړکیچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی.
دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه همدا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه، دا پیښه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې.
د پولیو د وایرس سمپلینګ کې په هغه کې هم وایرس لیدل شو، نو متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي. نور بیلابیل موضوعات به هم را سره واورئ. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې دوی منیمایي درسي ساعت ځانګړي اونیزي خبرونې ته اجلا شوې ده چې هغه بدر ته وروسته خبر شي. خو اوس لومړی مهم خبري موضوعات. د اوترش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب زد سیرو په افغانستان کې سیاسي لارې د اوسنی کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پایته ورسېده، ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوال هڅې تر اوسه بې پایلې وي، او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو ترایو ته له پامه پرته د دولت پر جوړولو ټینګار لري. داسې مال چې طالب چارواکي بیا ټینګار کوي چې اوسنی حکومت یې ټول شموله دی او دوی واک نه دی انحصار کړی. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریځ روان وساتي. د وایانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراتیکو خبرو پایلامه بولی. که څه هم د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهې غړي نه بولي، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکی په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دي ورکول شوي. خو د پورته یادو شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو، سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی. د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو د ډیرولو غوښتنه هم شوې ده. احمد تکل په سویډن کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریه بارکزی سره چې د دې غونډې ګډونواله هم د مرکه کړي او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تور نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالي د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه، او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرس په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلی وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې د ډیر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وو.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان اسا تازیتوب کوي شي، څوک نشي کولای په دې اوسنۍ شرایطو کې، لکه اسانه خبره نه ده. مګر کچیرته تاسو قومي ترکیب د دې ناسته وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او روسي پښتنه داده میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې په خوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي، د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو.
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري، دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه. نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي، په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي، څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ور باندې د بحث مجال او موضوع هم نه و. ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه و په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکزي غیر متمرکزي، اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده. بیا چې افغانان خپل منځ کې کینې دا د افغانستان د خلکو فیصله وي، نه د افغانستان د سیاسيونو.
په سویډن کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریا بارکزی وچی احمد تکل سره یې په وینا کې د شوې غونډې په اړه بحث کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان وایي هغه ویډیوګان چېړي چې په کې لیدل کېږي د دوی وسلوال په پنشیر کې جنگي اسیران وژني. دا ویډیوګان لته رڅو رزورایسي په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کېږي او په اړه د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو پر اخندېخني خوتلي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي کدا ثابت شي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د دزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسانی وژلې دي. په تیر څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې د شوی ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنشیر ولایت اړوند دي کنه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړي چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وګي په 22مه پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې د پنشیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د پوینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات تر سره شول چې په ترڅ کې د دریو قومندانانو په ګډون څلوېخت کسان ووژل شول او د یو بل قومندان په ګډون یو سلویو کسان ژوندۍ ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خبره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. د پروان 2022 کال کې دویم د پولیو پیښه د چی په افغانستان کې ثبتېږي. په تاسو حال کې چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پای ته رسیدلې اعلان کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپی خو غواخونو پاړه ازادي رادیو ته ویل
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې منګه د چافریال یا د موهید څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینک او هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغه په تعقیب د غیبیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوی چې د غیوفې خازمو د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هله دا چې د واکسین په تطبیق
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمور شاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمن پاتې شو، نو راځي چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومان ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیګدیس کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبت پیخه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبت پیخه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کابل د تعلیم او تربیه په هانتون یو شمیر خزینه محصلان شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کولو لامل د په هانتون دروازې مسؤل امنیتي کسانو او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوه. دغه محصلان وایي سره لدې چې په پوره توګه حجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټیکری رنګا او یا هم په چپونو کې کوم ډیزاین یا مریوي ادا کوي چې د انضباطانو لوري په سپیړو وهل شوی او ځن یو ته هم په هانتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلي کوونکي مسؤوله اداره ده وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کومه ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په هر رنګ کې حجاب واغوندي.
وارد پانتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پهانتون محصل ده چه نن شمبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پهانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصل چه نگواری پر راپور که اینو مخستل سی آزادی راژیو تیو ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده ایجا برخوردین صبح هم محصلا نین موکل بد وزیت سر مخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پهانتون تهره ننوتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د سپاکونو لوري سخت کویدات وزا او بد چلن وشو. دې عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بلاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو ساختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطان هم وراستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه ګل سفید داشت.
د یوې نجلۍ چې تور ټیکری یوازې یو څو سپین ګلان درلود، طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضعیت بده ده، زه نور ټیکری نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه، دا نجلۍ یې پاڅپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکری رنګ تور نه و، نور دې نه پرېږدم چې پوهنتون ته ننوځې.
رنګ سیاه نه باشه ما دغه اجازه نه میتم که تو داخل پانتون شوی.
خو یوه بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي، له دې څخه د په هنتون کار تخیستای بد چلند ور سره کړای او بیا په هنتون تپلی خیدا.
دخترای کسان په چپنای شان یا کوم مورا یا کوم ګل هم میدس بس
هغه جون چې چپنو کې به مری یا کوم ګل هم وو، هغه به بیا بکړي کارت به ورنواخیست او بیا به په هنتون ته نه پری خودلی.
اجازه داخل پانتون میدد.
دا محصلین وایي ورځ بلې ته پرې د قیدات وزه کېدو سره له کوره راوتلو او ان پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو، خو وایاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریه ځواکونه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلی دي.
د امریکا د پوز تر ملاتړ لاندې د سوریه کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورويشت ورځني عملیات چې د اگست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بیګاه خپور شو ویلي، دا شیانو پا په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګو نظر خځې او ماشومان پکې دی را دي د وسلوالو یو نوې نسل روزه او نجونه او هلکانو ته افراطی نظریات ورخودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان لمخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ یې ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکی په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدې انجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وي او څلور غیر ازیدې میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وي هم ژغورل شوې دي. د امریکا ترم لا ترلاندې سوریایي وسلوالو همدار ازویلی چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ ډیر شوخځو په ګډون ټول 228 کسان هم نیول شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دی را دي او په دوی کې نږدې 60,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنگیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2000 خځې چې د داعش سرسخت پلویان دي لخپل ماشومان سره چې شمیرې 8000 ترسي کې ژوند کوي. الهول کمپ په پایل کې د داعش ډلې د جنگیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې. ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنگیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې ورستی کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شو چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د پکتیا ولایت د ګردید سیړی ولسوالۍ اوسیدونکو وای دروختیا په هنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو په شان د ګردید سیړی ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستۍ دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو ورسته پاتې شوی او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوي لري. هغوی وایي خپل ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمیر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت دی اپ دې منډې کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوست رسیږي په لاره کې سوار کړی دو په دشل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه ده شو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لسه ده چې هغې لسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی نه لسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري مکتبینه لري بخي وړو وړو مکتبینه دي شته د نشت پیسو دی. موږ غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش د جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته د موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردي د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري کده د پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلس به الحمدلله د پوره ډېر پرمختګ وو.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سیړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري او نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړی شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې ورسیو پر لپسې بارانونو د مړو او نورو میوه باغونه زیانمن کړي دي. بڼوالو په خبره چي بارانونو میوه ورسی کړي او هر بوټی لاندې په منونو مړي او نورې میوه پرتې دي.
په نورستان کې د مړو او نورو میوه بڼوال شکایت کوي چې ورسیو پر لپسې بارانونو یې د باغونو میوه کې ناروغي رامنځته کړي او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي. پنځه سلویښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی وسیدون کې دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلې او له خوراکه یې ویستلې دي.
ورسته دوامدار است بارانونه د غربي نورستان منډول ولسوالۍ مختلف میوه ټول خراب کړی دی. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دی. ټول مڼې په زمکه لویدلې دي.
د منډول ولسوالۍ بل وسیدونکو عبید الله نوري هم راته وویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلي او ټولې میوې په بوټو کې ورستې شوې دي.
په منډول ولسوالۍ کې مکمل بارانونو او د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوي دي او مکمل بي وخت او رښتونو سخت خراب کړي دي. نو بالکل لمنځ ته دغه میوې د باغوانان سخت زیانمن شوي دي. د مرستندویو موسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د
ستاسو لا پیغامونو
هر ولایت کې لګیا دي. هر ولایت موسسې لاړې دي. کار روزګار پیدا شوی لږ دغه د سارک ولسوالۍ ته څنګه پام نه راړی ده حکومت چارواکي او پاتې دا زموږ مشران بالکل د غم نه خو دی. سارک نه موسسه له اوسه پاکستان نه کوم کار پکې شروع ده او نه پکې کومه مزدوري شته ده. په هر ولسوالۍ دا موږ نه خو لوګر ولایت د حضر ولسوالۍ ده. هر کارونه پکې روان دي. مشران یې سم خلک دي. مشران غلا نه کوي او مشرف پلی مسیرو دی مونږه سارک ته مو مسیسل اوس نه درغلی.
سلامونه او نه کې هلی میو منې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته عزت الله جلم د هلمند څخه زما ورور د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د لښکرګا په شهر کې ترافیکي اشاره نشته. ډیر مشکل دی. ډیر رش دی. ټکرونه کیږي. بس د چوک باندې خلک نه راګرځي. داس پر بل افاره وګرځي. دا چې شاري یو وروره واستغه مې غوښتنه ده. هله کوم چې زما پیغام خبر.
السلام علیکم. زه ګل احمد نیمروز ولایت اتلاران ولسوالۍ نه خبر کوم. وروره زما د مشران مجاهدین څخه دا غوښتنه ده چې موږ منطقه ته دا د ژمي لپاره اصلاح کړي تخمونه راوي او مرستې راوي. وروره موږ په منطقه کې ماش کرسي وو. ماش مرزونه وکړه. ګول یو دانه نه دی کړی. وسیولات خاص وو. دغه ته معلومه تریبونه چې مانه دانه یې ونه نیوله. زما له مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ منطقې ته مرستې راوي. وروره او اصلاح کړي تخمونه د ژمي دپاره چې موږ غنم په کښو وپاشو. اصلاح کړي تخمونه باید راواستي. السلام علیکم.
زه عبدالملک رحماني د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم. زنده باد. ژوندي دې وي ازادي راډیو. که چېرته ازادي راډیو میډال غوښتای نو موږ به ما به خامخا ازادي راډیو ته میډال ورکړی وای. خو بیا دې هم ژوندي وي.
زه میوه جان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګه په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201.
وخت په کابل کې 8:13 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د اوتریش پلازمینه وینا کې راټول شویو طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پایته ورسیده ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګری زلارې د پرانستو هڅه کوي. مختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبري ورکړې چې په پام کې د نوې لارې په نیمروز ولایت کې د وریخمو د پلتر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګری رئیس فاضل محمد فضلی ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری زراکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. دا سیم ملتونو لشل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوب په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونو سره سیالي کوي. افغان لوبډلې جمعه ماخام کوربه هواد عمان ته 0-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. افغان شل کلن ځوانان په دې لوبو کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبېږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په پوله د نخوتو لامل اندېښنه خوده لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواو غوښتي چې وربند غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابر کړي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غاز د یو ټانکر د تشیدو مخونی ولا. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غاز د بستای وارد کړي و پرون د سپتمبر په 18 فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د غاز د ټانکر لوروسی څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 18 په سویډن کې هم لوروسی څخه د وارد شوی طبي غاز د ټانکرونو د تشیدلو مخونی ولا. دوی پر اوکراین د بی دلیل حمله له کبله د روسي د غاز د صادراتو د تحریم غوښتنه کوي. لته سي ټولو مننه چې تر دم غړې پوري را سره وي او لجمن سره سم اوس هم د جونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي 19 خبرونه درسي ساعت خبري کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د جونو د زده کړو لپاره 19 خبرونه
دا زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي ریډیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده. لکه المار سپوشمی نیل او ځینې حیوانات یې سپیسلی بلل او د درناوي په مخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلودی چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلې وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ وو. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده مخکې له 3000 مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشریه د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشریه ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي. او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود، خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډیر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یو ځای نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواورې دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی دا او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطایفي یعنې د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو. نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوي وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرود تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی. نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوا امتیازات و چې انګلیسیانو د جمهوریت په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټوله موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وه، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي، چې په 1855 میلادي د جمهوریت درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونيسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې لته سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. تربل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پاک دل شی چستا پمینا کی بدل شی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑکے میں سم 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 میں دل واڑی سڑکے میں سم 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 میں دل جنگل کے ورکے دل مستانا خمخلی سا